آزادی رادیویی مجله. ده هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کلی موکو بدیخ پروانه که می ادبی آثارو تا ده جایزه ده ورکلی پاره د استاد منل نظر خسته
دا یو غټ مسولیت دی، نو جایزه ورکول د سی ساده خبره هم نه ده.
یوی افغانی په سویډنی ژبه ناول لیکلی چې په روسیو کې په سټاکهولم کې چاپ شو.
ما کتاب په څو میاشتو کې ما خلاص کړی و، مګر دا پروسه د چاپېدو چې وه د کتاب لیکلو نه اوږده پروسه وه.
شعر لرو.
ما له مرګ وروسته هم امید ستا د دیدن لاره، سترګې مې دا ستا لپاره یاره رڼې پرېښودې.
د اسماد اخستان کتاب ځوان لیکوال عطا الله جواب لوسته.
د رسول حمزه توپ کمال داده چې کیسی خپل کوي خو تا ته پکې ځان ښکاری.
نور مطالب هم لرو که خبرونه تر اخیره را سره ملو. د ادبی جایزو پاړه د اکرم عثمان د ادبی جایزې د سیالی لپاره لنډه کیسه راغونډې شي. د فردا کلوب له لوري د اکرم عثمان د ادبي خدمات په خاطر د نوموړي په نوم د څلورم کال په مخه کې سوته جایزې ورکول کیږي. اکرم عثمان چې په حقوقو کې د ډاکټري سند درلود، و کاله مخکې د نه اویا کلونو په عمر په سویډن کې وفات شو. د ښاغلي عثمان د لنډو کیسو درې ټولګې چاپ شوي دي، دوه یې ناولونه خپاره شوي دي او یو شمېر څېړنیز آثار لري. د دوی ځینې کیسې په سویډني، جرمني او روسي ژبو هم ژباړل شوي دي. د اکرم عثمان د جایزې مدیریت ټولو داستان لیکونکو ته په افغانستان کې دننه او له افغانستانه بهر په یو پیغام کې چې د خواله رسنیو له لارې خپور کړی دی خبر ورکوي چې د خپلو دوو لنډو کیسو له ورلېږلو سره په دغه ادبي جایزه کې ګډون وکړي. کومې کیسې چې د دې سیالي لپاره استول کیږي له هغوی څخه به درې کیسو ته لومړۍ، دوهم او درېیمه جایزه ورکړل شي. کومې کیسې چې دا جایزه ګټي هغه بیا وروسته په سویډني ژبه ژباړل کیږي او د کتاب په بڼه چاپی شي. د اکرم عثمان د جایزې شرایط د هغه اعلان له مخې چې له ازادي راډیو سره یې هم شریک کړی دی، دا دی چې داستان باید د جنوري تر یو دیرشمې چې تر دوو میاشتو لنډ وخت ورته پاتې دی واستول شي. دا کیسې باید په پښتو او دري ژبو وي. کیسې باید په کمپیوټر کې په ورلډ کې لیکل شوي وي. دوی خپل ایمیل ادرس هم په خواله رسنیو کې لیکلی دی. د دې جایزې د ورکړې پلاوی له لیکواله غواړي چې له کیسې سره دي خپل نوم تخلص، د سیشیدو ځای، د استوګنې اوسنی ځای، زده کړې، چاپي آثار او د ټیلیفون شمیره هم ولیکي. د داستانونو د نویت په اړه په دې اعلان کې څه نه دي ویل شوي. د اکرم عثمان تر جایزې مخکې ټاکل شوی ده چې د کتاب د نړیوالې ورځې په مناسبت چې د اپریل درویشتمه ده د زری کړکې اکاډمي له لوري د افغان لیکوالو کتابونو ته جایزې ورکړل شي. دا اکاډمي له دولسو کلونو راهیسې ادبي جایزې پښتو، دري او ازبکي کتابونو ته ورکوي. همداراز د سیمې د ګډ فرهنګ د هیوادو غوره کتاب ته احساسي تقدیرنامه ورکوي. په دغو هیوادو کې د تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان، ایران، پاکستان او هند آثار شامل دي. په پاکستان کې د میشتو پښتنو او بلوڅو آثار په افغاني آثارو کې شمیرل شوي دي. د زری کړکې اکاډمي په جوري پلاوي کې محب الله سخم، صدیق الله بدر، گل نور بهمن، رضا محمدی او مجیب مهرداد شامل دي. زری کړکې اکاډمي د استاد نجیب منلی په ابتکار جوړه شوې ده او تر اوسه د 50 لیکوالو آثارو ته جایزې ورکړې دي. په افغانستان کې د جایزو د ورکړې په برخه کې د لیکوالو د خوشی ترڅنګ انتقادونه هم ډېر کیږي. له ښاغلي منلی څخه به واورو چې زری کړکې اکاډمي په څه معیار کتابونو ته جایزې ورکوي.
یو معیار د ژبې کرواله دی. ژبه باید زمونږ د استادان لخوا معیاري ارزول شوي. دویم اصل چې مونږ په نظر کې نیولی دی هغه دا دی چې موضوع باید نویوالی ولري. درېیم اصل یې د ځینو ارزښتونو په نظر کې نیول دي چې په هغه ارزښتونو کې زمونږ لپاره دیموکراسي مهمه ده، افغانیت مهم دی، وطن دوستي مهمه ده، بشري حقوق مهم دي. دا هغه ارزښتونه دي چې دا باید پکې په یو ډول باندې ساتل شوي وي، کپل شوي نه وي او ښکلا ته باید ولري چې ښکلا د ذوق خبره ده. هغه هم هر هیواد خپل د ښکلا که مشخص تعریف نه لري، یو تصویر لري چې هغه تصویر سره باید برابر وي.
دغه معیارونه چې تاسو دلته بیان کړل. دا په ورته وخت کې سخت معیارونه دي، سخت په دې معنی کې دي چې دوه درې کتابه تاسو ته په ګوتو درشي او ټول سره ورته وي، یو په یو برخه کې بهتره وي بل په بل برخه کې، نو بیا به انتخاب څرنګه کوي؟
نو دلته ما خبرو کړل چې زو خام پکې محمد راکی زمونږ د جوري غړي اکثرا د منل شوی نقادان دي، او څه چې دا وي خوښي هغه مونږ په دې باور اخلو چې د یو عالی فلټرناتیو شوی اثر دی. طبي خبره ده چې په هر ارزه کې چې انتخاب کیږي، انتخاب په دې معنی ده چې تر ټولو غوره شی انتخاب شوی دی. زمونږ هدف دا دی چې هغه شی چې مونږ ورته جایزه ورکوو په خپل په جایزه ارزي، د څه چې د دینه ارزښت زیات دی او مونږ ته په لاس نه راغلی، مګر دا شی په خپل چې د دومره به ارزښت نه دی چې په جایزه ونه ارزي.
تر اوسه پورې داس وخت راغلی دی چې تاسو جایزه اعلان کړی دی، او څه تاسو فکر کړی دی چې کاشکې مو غبل کتاب ته جایزه ورکړی وای تر دې خوغه بهتره دی؟
دست ویل نشم فکر کوم چې زمونږ هر نقاد د دې ستونزې سره مخامخ کیږي. هغه کتاب چې په هغه پلاس ورغلی په ارزونه پی کېدای شي د ځان سره په خپل نظر باندې پښیمانه شوی وي، مګر په مجموع کې هغه جایزه چې مونږ ورکړي دي نه یوازې دا چې زمونږ پرې پښیمانه نه یو، بلکې زمونږ نه وروسته هماغه لیکوال او هماغه کتابونه د نور هم خوښ شوی دی او نور هم جایزه ورکړي.
په دې شک نه سې کله ناکله ځوانو لیکوالو یا شاعرانو ته جایزه ورکوي، کېدای شي چې نور ځوانان سه وګوري چې دغه شاعر یا دغه لیکوال جایزه اخیستې ده، د هغوی پیروي وکي. فکر نه کوي چې د جایزې ورکړه په وخت ته وخت کې ډیره حساسه ده، باید ډیر دقت وشي؟
د جایزې ورکړه ډیره حساسه ده، ډیره مهمه ده، او طبي خبره ده کړه چې موږ چې اثر ته جایزه ورکوو دا په دې معنی ده چې موږ دغه اثر ته د افغانستان د ادبیاتو د نمائندګۍ تصدیق ورکوو، یعنی د یو نقاد په صفت باندې مونږ دا منو چې دا اثر د افغانستان د ادبیاتو د خو ادبیاتو نمائندګي کولای شي. نو دا طبي خبره ده چې دا یو غټ مسؤلیت دی، نو جایزه ورکول د سي ساده خبره هم نه ده.
یعنی د جایزې د ورکړې په برخه کې په نړیواله سطح، حتی د نوبل د جایزې د ورکړې په برخه کې ډیر کله سکله د ادبیاتو جایزه څوک واخلي وروسته راپورونه خپاره شي او انتقادونه وشي، نو نوبل چې دومره امکانات لري او خلکو ته جایزه ورکوي بیا هم انتقاد وړوي، نو د افغانستان غونډې ځای کې تر اوسه پورې چې کومې جایزې ورکړل شوې دي، حتی د په دولتي سطح باندې فکر نه کوي چې د جایزې په برخه کې ډیره بیغوري کیږي؟
جایزې په برخه کې تر یو حده بیغوري کیږي، مګر بیا هم زه په دې باور یم چې څوک چې جایزې ورکوي هغه د پیرون په اساس جایزې ورکوي، نو بیا د جایزې ارزول اسانه کار دی.
کچیرې د افغانستان دولتي جایزو ته په تیرا نیمه پیړۍ کې حتی په شپېته بیا کلونو کې وګورو، ځینې وختونو کې داس خلکو هم جایزې اخیستې دي چې بیا هغوی هیڅ وخت هم په ټولنه کې په مطرح لیکوالو نه دي بدل شوي، نو دا بیا بیرته څوک دا شک کولای سي چې ډېر کله په افغان ټولنه کې جایزې د عالی معیارونو په اساس نه دي ورکړل شوي، د پیژندګلوي په حساب ورکړل شوي دي، او یا کله ناکله په ټولنه کې یو لیکوال په مختلفو ایلاتونو له خاطر مطرح شي، یا له سیاسي ګوند سره وي، یا په حکومت کې د دوی خپلوان وي، او یا په حکومت کې مطرح وي یا نفوذ ولري، فکر نه کوي چې دغو کارونو هم په افغانستان کې د جایزو بهیر ته زیان رسولی دی په دغه موده کې؟
د جایزو بهیر تر ډیره حده کله چې جایزې ورکول کېږي جایزې یا د حکومت د خوانه ورکول کېږي، یا داسې غیر دولتي د خوانه ورکول کېږي چې د بهرنیو هیوادونو نه امکانات اخلي او اکثر د جایزی مختی یعنی دستواندار شکل باندې چې پر راپسی څوکاله یو جایزه ورکړل شي غیر دولتي جایزونه نشته. د دولتي جایزو په ارزونه کې طبعا تر ډیره حده ملګرتیا او واسطه او دا شیان په نظر کې نیول کیږي او فشارونه شته دی په ارزه کې دا کار شته. د همدې خاطر د زری کړ کې د جایزې دپاره مونږ چا ته بلنه نه ورکوو چې خپل کتاب کاندید کړي. مونږ د دوستانو هیله کوو چې خپل کتابونه مونږ ته راولیږي یا مونږ سره د خپل د خوښې کتابونه شریک کړي. مګر د کتاب د کاندیدولو هفته تر ځکه نه ورکوو چې بیا کېدای شي په زمونږ باندې فشار راوړل شي چې د پلانې کتاب باید حتماً جایزه واخلي.
عادتاً چې ما ورته کتلی دي په دې افغانستان کې په تیرو شلو کلونو کې مختلف جایزې وي، هغه کسان چې د ځان په شهرت پسې ډېر ګرځي هغوی هر وار ټکوي، یعنی ممکن هر چیرته خپل کتاب واستوي، خپل شعر او خپل داستان واستوي، او هغه کسان چې شلیکل کوي هغوی تر ډېره حده پورې محجوب انسانان وي، حتی په هغه خپل ششي هم شک کوي چې کېدای شي ډېر عالی بنوي، او هغه انسان چې په خپل شي باندې ډاډه وي طبیعي خبره ده چې هغه ششی هم نه وي. څرنګه
دا خبره شته؟ نو همدغه علت ده چې مونږ نه غواړو چې څوک خپل اثر کاندید کړي. مونږ اثر په خپله کاندیدوو او په خپله زمونږ ملګري ورته جایزه ورکوي، یعنی دغه د کاندیدولو حق هم مونږ پرې وحده ځان ته محفوظ ساتلی دی. او علت یې همدغه ده چې مونږ نه غواړو چې د جایزو په وخت د فشار لاندې راشو. هغه ټولنیز فشار یې که د یو کس فشار یا د یوې ډلې فشار دی. په هر صورت د زری کړکۍ د جایزو یو امتیاز همدغه ده چې مونږ تقریبا څه باندې څلوېښت کتابونو ته چې جایزې ورکړي دي، 90% یې داسې کتابونه دي چې لیکوالو یې په خپله هغه تلاش چې تاسو ورته اشاره وکړه نه دی کړی، نشي کولی.
د لپاره چې په افغانستان کې یا افغان کتابونو کیسو شعرونو او نورو آثارو ته چې کوم جایزې ورکول کیږي، که په لنډو تاسو وړاندیز وکړئ چې څه په نظر کې ونیول شي چې تقریبا تر یوه حده پورې مستحق انسانان او مستحق لیکوال جایزه ترلاسه کړي؟
فکر کوم بهترینه لارې هماغه ده، په دې معنی چې می تخصص دي او پیژندل شوی دي. د دغو مشخصو معیارونو په اساس، پیژندل شوو معیارونو په اساس باندې کتاب ارزول کیږي او کتاب ته جایزه ورکول کیږي. دلته کولای شي چې کتاب کې یو ټکی ته ګوته ونیسي یا په یو ډول باندې توجیه کړي. غیر د دې نه نور جایزې خو طبعا تاسو خپل ورته اشاره وکړئ، حتی د نوبل په جایزه کې هم خلک اعتراضونه لري. د افغانستان جایزه خو طبعا د ستونزه لري. مشخص معیارونه او اعلان شوي د مخکې اعلان شوي معیارونه فکر کوم چې د روښانتیا دپاره یو حاصل دی.
استاد منله، فکر نه کوي چې د کمزوري نقد له امله هم په افغان ټولنه کې د جایزې ورکړه ډېره سخته ده؟ ځکه چې تر ډېر وخت هغه یو ټولنه یا یو مرکز چې جایزه ورکوي د عوامو ذهنیت ته ګوري چې څوک ډېر مشهور دی، ممکن هغه ته جایزه ورکړي او په دې شکل باندې مستحق حق وخوړل شي.
کاشکې چې تاسو وایي، کاشکې چې ستونکو اهمیت نیول کېدلی یا د لوستونکو ډېروالی په نظر کې نیول کېدلی. متاسفانه چې افغاني کتابونه په ډېر کم تیراژ چاپېږي، لوستونکي ډېر کم داسې موارد لري چې د یو کتاب په اړه باندې خپل ارزونه د نورو سره شریکه کړي. نو یوازینی شاخص چې د لوستونکو علاقه ښیي هغه د کتاب د پلورلو شاخص دی، او کتابونه متاسفانه په افغانستان کې دومره نه پلورل کیږي چې سړی تکیه وکړي. هر کتاب
دا خدا خزما او بخش زما مطلب دا اوسه بیا په ورته وخت کې ځینې لیکوال په دی افغان ټولنه کې مثلا مشهور سي بیا هغه د جایزو ولا هم فکر کوي سواله هم دغه مشهور سوی ده او دا ډیر تکړه لیکوالی شاید او چې ورته ګوري ډیر وخت مثلا که چیرته تیر سل کاله په نظر کې ونیسو په افغانستان کې ډی یو شمیر کم هم نه دی داسې لیکوال شته چې په خپل وخت کې ډیر مشهور شوي دي چې بیا زمان تیر شوی دی بیرته خلک پوهیدلی دي چې نه دا خو تکړه نه و بیا هم همغه خبره ده نه داسې د نقد سموس هغه لرو نه تکړه لیکوال لرو چې نقد وکړي ارزونه وکړي وی ارزوي چې تر څو معیار یو څه اوچت شي که څرنګه
دا مشکل فکر کوم چې اوس په افغانستان کې نه دی تاسو کله نړۍ ادبیات ته وګورئ زه به مثال د فرانسې واخلم ویکتور هوګو فکر کوم چې په دې خر کې به هیڅوک اعتراض ونه کړي که څوک وایي چې ویکتور هوګو د نړۍ په سطح باندې په لومړي لیکوالو کې راځي هم د شهرت د لحاظ هم د خوالي د لحاظ هم د کیفیت د لحاظ هم د فکر د لحاظ ویکتور هوګو د نړۍ په مهمو لیکوالو کې راځي مګر ویکتور هوګو هیڅکله د اکاډمۍ غړی نه شو
خو دلته به ډېر محدود کسان داسې وي لیکن په افغان ټولنه کې ممکن ډېر کسان داسې وي
چې په د فرانسې اکاډمۍ کې څلوېښت غړي لري دغه څلوېښت غړي په ټولنه کې شاید چې که څوک پوښتنه وکړي چې د فرانسې د اکاډمۍ غړي څوک دي شاید په فرانسه کې ډېر کم خلک په دې باندې خبر واوسي چې کوم کوم کسان د اکاډمۍ غړي دي مګر ډېر مشهور لیکوال د اکاډمۍ غړي نه وي نو دا ستونزه په ټولو ځایونو کې شته مهمه خبره دا ده چې هغه اثر یا هغه لیکوال چې شهرت پیدا کوي ته باندې شهرت پر به وڅ لري د ځان سره په ډول به د خلکو زړه له سره وړلی شي مګر که هغه په هغو معیارونو کې شامل چې شوی دي خو ډېره ښه ده که په کې نه وي نو حتی هغه هم به جزه ونهخلي فکر کوم چې دغسې یو څه د نجات یوازینۍ لاره ده
لو صد منلی په مننه چې د جایزو په اړه خپل نظر له موږ سره شریک کړ د زری کړکی اکاډمي له لوري په هغو کتابونو کې چې جایزه یې ګټلې ده یو هم د امینه فنا شیر ټولګه ده د خبرونې په دې برخه کې به د اغلې فنا یو شیر چې ازادي راډیو مجلې ته په خپل ژغ را لېږلې سره واور
چاوی چې ما مینا او د مینې نغمې پری خو دی چاوی چې ما مینا او د مینې نغمې پری خو دی زهر بشي ژوند کمې دا لارې خوږی پری خو دی عشق زما د روح روح دی او ته زما تسړه سړی عشق زما د روح روح دی او ته زما د زړه زړی مرمه کمه دغه د حیات بهانه پری خو دی جار د سوځې دو لکیفه تم ویرنا تناست جار د سوځې دو لکیفه تم وی رنا تناست خیر دی که یادگار می آخر لپا میری پری خو دی مال مرگ و رست هم امید ستاد دیدن لاره سترگ می داستا لپا را یارا رنی پری خو دی لاړم پر آست درد خورې زلف اورید سړګي لاړم پر آست درد خورې زلف اورید سړګي ما د خلاګانو خار او بل ډیوی پری خودی ستا فنا بستا لمینه هیڅ کله پشان شي ستا فنا بستا لمینه هیڅ کله پشان شي نور د ژوند ټول چارې ټول کیسه پری خودی نور د ژوند ټول چارې ټول کیسه پری خودی چا وې چې ما مینا او د مینې نغمې پری خودی زهر بشي ژوند کمې دا لارې خوږې
لاغلی فنا په مننې د ازادي راډیو مجلې په دې خبرونه کې مو وړاندې په سویډني ژبه د یو ناول محتوا خبرو چې به افغان لیکلی دی خو د شعر له دنیاګۍ سره به ایثار شو او شاعرانه فضا به د شاعر ذبیح الله احساس په یوه شعر پسې لا رنګینه کړو
څنګه راوتلې تکې سرې بدشتلې د غرمو خویونه پرې ده د سایه هزار وهلې بیا یې څنګه راوتلې تکې سرې بدشتلې د غرمو خویونه پرې ده د سایه هزار وهلې څه په خارې روانه پلو واچ وسړې دي ل لاسو سره د خیال کړه په لاسو کې دی بنګړې دي څه بیخاره روانه په لو واچ وسړې دي ل لاسو سره د خیال کړه په لاسو کې دی بنګړې دي کړه لمنه دی راټوله د پاولو یو شرنګ به جوړ کړې ګوره زه خو درته وایم د سړیو یو جنگ به جوړ کړې دی پرتی لار کې ډېری درته غنی خیالي کړي پام کوه چې کش دی نکړي تر لمنه خیالي کړي سپینې لیچې د شرنګیږي د بنګړیو سوداګرې چې تاوان پکې ونکړې د زړګیو سوداګرې د ټیکری پیڅکه دې پرېږده د نازونو وخت دا نه دی د ټیکری پیڅکه دې پرېږده د نازونو وخت دا نه دی پسرلی هغه سي نه دی د ګلونو وخت دا نه دی پسرلی هغه سي نه دی د ګلونو وخت دا نه دی
د شغل احساس څخه مننه چې دا شعر په ازادي راډیو مجلې لورولې وو
ل لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي راډیو مجله کې واوري
لنډي کیسې شعرونه پر کتابونو تبصره
په راډیو مجله کې واوري
ستر خوشحال وای چې د باغ سربي پست تر قامت دي چې د باغ سربي پست تر قامت دي پښتني په قامت ستر نه دي سړي زیبا صاحبي هغه افغانه ده چې په سویډن کې ناول په سویډني ژبه چاپ شوې ده دا ناول څه باندې شپږ بیا سره کلمات لري اخلي صاحبي په سویډن کې شوانځای لوسته او د سټاکهولم له پانتون څخه د سوسیالوجي په برخه کې سند اخیسته دي لدوی په واورو چناولې څنې میشي او موضوع یې سره
ول نو پوسیلري کې د انالفابیت انالفابیت معنا د بیسواد کیسه د افغاني بیسواد خزي کیسه ده کاراکټر یعنی اصلا کاراکټر د خزه ده مګر په زمون کې په کتاب کې نورې کاراکټرونه هم راځي چې د خزي سره لري او د دې په طریق بیا موږ په نور کاراکټرونه هم پیژنو
دا اصلي کاراکټر څنې میشي نوم یې څه ده
اصلی کاراکټر چې دا نوم یې دا لالما
بله دا نوم سویډنیانو ته ناشنا نه دی
دا نوم سویډنیانو ته بیخي ناشنا دی او دا کتاب بي سواد خزي دا هر سویډني ټولنې ته ډیر ناشنا دی او هدف مې دا و چې تاسو شی ولیکم چې دې ته ناشنا یې چې زمونږ افغان ټولنې په حق لا دی لیک معلومات ترلاسه راوړي
د داستان د صحنه په کوم ځای کې دا چیرته د پیشه تر سره شوی دی.
افغانستان دی پی خبر دی او بیا په زمن کې سویدن هم دی. اول چې کتاب شروع کیږي، اول کتاب یو ماشوم خپل کیسه کوي، خپل دی او دار کیسه کوي. هغه سانه چې د لساش پیته ماخرو کې د افغانستان تقریبا مشرقي خواته په یو کلی کې شروع کیږي. دا د کلی نوم چې دی یعنی داسې داستان دی، خو مقصد می دا و چې د افغانستان په اصل کې د مغه سیمونه په یو کلی کې یو ماشومه چې لال منومیږي خپل کیسه کوي.
د لال می تر کوم عمر پورې داستان رسی؟
لال ما کیسه چې د آخر ژوند پورې زړخته پورې زړیږي. په دې کتاب کې په دې کیسه کې وړی پیغله شي بیا نور هم غټه شي بیا آخر کې زړیږي.
د دې ناول هغه د تکر اصلي نقاط که چرته اشاره ورته وکي چې ان د پلاټ لڅرا څرخي
پلاټ د زمون د افغان ټولنې ډیر ستونزو په حق له مسؤلونه پورته کړی. لومړی برخه کې د کتاب د انجینر چې وړي ودی کی سپینګرو ته پاره می پاس کړی. په زمين کې همدغه سي د یو نارینه چې د خپل وطن د هلي کیږي هغه کوم ګامونه راپورته کوي چې خپل رول په ټولنه کې همغه سي ساتي. په زمين کې یو میرمن تاسو شی ډیر مهم دی په دې مې تبصره کړې. او په زم د مین پلاټ چې دی چې دا یو میرمن ښځه چې بې سواده ده، د هغې ژوند کې څرنګې ستونزې د وړکتوب نه تر زړښته پورې دا ستونزې د هغې ژوند کې او د هغې د تقریب مثلا اولادونو ژوند کې څه اغېز راپېښي، خصوصا چې تاسې یوه ښځه خپل وطن نه د اروپایي یا دغه ځې ځایونو کې وطن نه بار مو چېرته راځي چې هلته ټولو خلکو درس ویلو ټولو تعلیم کړی، دا ښځه چې راځي دلته د دې ژوند څه رنګې بدلي، څه تغیرات راځي، څومره دا نورې وطن کې یو رنګې ستونزې بیا د راځي وي سوادي هغلته ته څه ستونزې ګوري، ستا هویت ته څه ټکان ورکو کېږي.
په دې ناول کې سویډنی کرکټرونه هم شته؟
نه، سویډنی کرکټرونه نشته. ټول افغانان دي البته. د یوې افغان جنې ډیر لنډ کا سو درې افغان د سویډنی ملګرو په خپل کا کوم یو اشاره شوی ده، خو نور د کرکټر ته بیخي زیات دنه شوی نه، یعنی هغه په کیسه رول نه لري.
دا ناول چې تاسو لیکه د د ژبي یا د ټول ناول اډټ په برخه کې چا در سره مرسته کړې؟
ګوري دلته به له دا یو ډیر تشریفات په ټیپ توګه مخکې تل دا زنه پېم چې نور خلک یو چی سلف پبلشینګ چې یو کس کتاب لیکي خپل بیا هغه چاپي یو چاپ کون کې ادارې ته یا پبلشر ته ورکی چې چاپ کی بیا بل سیدن کې خدا سي د نور زونه کې چې د کتاب لیکي اول مان لیږي د دېزي هغه ډیر پیاوړي پبلشرز چې دی هغه ته لیږي، هغه لولي بیا قضاوت کوي چې آیا ستا کتاب دومره ښه دی چې موږ یې چاپ کو یا چاپ یې نه کو. زما کتاب په دغه رقم مخکې تللی، نو دغه پبلشرز چې زما کتاب چاپ کړی اول هغه تایید کړلو چې سمه ده، دا کتاب دا کیفیت لري چې موږ یې غواړو چاپ کو. بیا هغې نه پس یو ډېره اوږده پروسه وي چې تا ته یو د ماری پبلشرز له خوا څو کسان ټاکل کیږي چې بیلابیل برخو کې د کتاب کې کار کوي، هغه لولي خپل نظر وایي چې دا ځکه دغه بدلون ته اړتیا شته ستاسو نظر دی. اس چې دی البته هغه ګراماتیک ته ګوري چې د سویډنی ژبې ګراماتیک په سم توګه مخکې تللی په کتاب کې یا آیا اړتیا شته چې بعضې نه کې تغیرات پکې راشي. نو دا ډیر زیات وګورئ، زما کتاب اوس میاشت کې ما خلاص کړی و، مګر دا پروسه د چاپېدو چې وا د کتاب لیکلو نه اوږده پروسه وه.
تر اوسه پورې د سویډنانو لالوري تاسو ته یو نظر درخل شوی دی چې دا ناول څنګه دی؟
بله، او دغه دوه هفته مخکې د سویډن ټلویزیون ته هم زی په غوښته و ما، چون افغان لیکوالان خزی بهی کمی دی سویدن که خونش تا فکر کوم دا زه لومړی لیکوال یم چې افغان پتون په نوم یادېږم، یعنی کلی کلی مم دی په سویدنی ژبه. هغې غوښتې وم د دوی جی ټي وی فور ورته وایي ته را سره مرکه وکړله. او دا دوی ته هم جالب و چې افغان جینۍ چې په سویډن کې غټه شوې دلته ژوند کوي، په سویډن کې کتاب لیکلی، البته افغانستان د افغانستان ټولنه یې مونږ ته ښودلی دی او داسې شي باندې کتاب لیکلی، بی سواده میرمن دا دا یو بحث دی چې دلته دا بحث نشته دی. دوی اصلا دې شي ته فکر نه چې یو کس بی سوادي دغې ژوند کې څه ستونزې. نو ماته بیلابیل ځایونو نه ډېر ښه فیډبیک راغلی، ډېر ښه ارزونه شوې او زه ډېر ډېره خوشحاله یم چې دا خلک دا کتاب زموږ ولولي. په زمن کې غواړم چې زموږ افغانان یې هم ولولي، زموږ افغانان نارینه یې ولولي څومره چې کېدی امکان لري.
څنګه ممکنه ده چې دا کتاب تاسو په پښتو ترجمه کوي وایې ژباړي چې ډېر افغانان یې هم ولولي؟
بله، او اصلا د سویډنی ژبې نه پښتو ته ژباړل لږ مشکل دی، ول چې دلته داسې ترجمانان زه نه پیژنم، کانټاکټ یې نه مو فکر نه کوم چې اوسي. مګر اولنۍ ژمړې غواړم چې دا کتاب د سویډنی ژبې نه چې انګلیسي ته وژباړل شي، هغې نه پس ته فکر کوم چې بیا پښتو ته ژباړل اسانه کیږي.
فکر نه کوي چې تاسو یې پخپله که پښتو ته وژباړئ ترجمه یې کېدای شي چې یو بل څوک چې هغه په افغانستان کې لوست کړی وي هغه بیا یو نظر پیتیر کړي او د نصر په برخه کې هغه در سره مرسته وکړي؟
بله، دا خو ډیر زیات ښه نظر دی. همیش خو چې څوک خپل کتاب خپل وژباړي، ولې چې کوم احساس سره چې لیکوال خپل کتاب لیکي، خپل خصوص چې د کوم بل ټولنې په خپل لیکي، هغه مشکل دی چې هغه سي الفاظ یا سي احساس سره کتاب وژباړل شي بل ژبې ده. مګر د بده مرغه زما پښتو لیکل مې دومره ښه نه یم پکې، نو ځکه زه اړتیا لرم چې یو بل کس چې لکه پروفیشنل مسلکی او شکرلی چې زما کتاب پښتو ژبې ته
کېدشته چې یو بل څوک چې هغه په سویډنی باندې هم پوهیږي هغه بیا په پښتو کې تکړه نه وي لکه څنګه چې تاسو ویل، لیکن لکه څنګه چې تاسو اوس لاسه جرړو سره خبرې کوي په عادي ژبه باندې دا ناول پښتو باندې ترجمه کوي، لږ ورسته یو بل څوک پیدا شي چې هغه له تاسو سره همکاري وکړي او دا کتاب دا ناول بیا په ژبه کې څه تغیر راولي، آیا فکر نه کوي چې دا به اسانه لاره وي؟
بله، او ولې نه، په زه به فکر وکم او یو پلان ورته ونیسم چې دا اساسه ډیر ښه نظر و، ډیره مننه. دغه خلک چې تجربه لري زمونږ افغانان دي، دغه مشورو ته ضرورت لرم، نو په دې به ذاتمن فکر وکم. بیا هم زما سوال خپل ځان خپل استعداد مې پښتو کې چې دی هغه سوال لاندې دی لیکلی لیکلو برخه کې، نو خو خیر اوس خو هغه هم راغلی، ای آر راغلی دی، هغې هم کولی شي د هغې په لاره څوک لکه مرسته اور چا آی ټي چا سره څه مرسته کولی شي. نه
البته په اوبښه په ای آی کې څه زور ته ګورم تر اوسه پورې پښتو ډیره کمزورې ده، پښتو برخه هغه برخه ته باید ډیر کار وشي. لیکن حتی داسې هم کېدای شي چې تاسو خپل ناول په شفاهي ډول یعنی په خبرو باندې ترجمه کړئ، مثلا تاسو په پښتو لکه د سرنګ سوس تاسو لما سره خبرې کوي په همدې شکل باندې ولولې او یو بل څوک د تاسو له خبرو نه متن ولیکي او ناول چاپ ته آماده شي.
دا بله، او دا نظر هم ډیر ښه نظر و، ډیره مننه. په سویډن کې هم دا سشته دی چې کتاب دی مثلا په غږ کې هم ژباړل کیږي، یا خلک ضرورت نه لري چې کتاب اخلي ولولي، بلکې غوږونو کې اوریدلی شي. دا هم د چاپ د کتاب چاپولو نن سبا دا هم یو لاره ده چې ډیر خلک په غوږونو کې کتابونه لولي چې وخت لري چې کتاب ته کینی.
لاغلی صافي څخه په مننه، په دې هیله چې د دوی دا ناول په پښتو هم چاپ شي. اوس د یو بل کتاب په اړه چې پښتو شوی دی، زما د افغانستان کتاب د رسول حمزه توف اثر دی چې د جنو کرکتونکو په وینا د افغانستان د جمهوریت د منل لیکوال او شاعر په دې اثر کې خپل اند او فکر د ژوند او هنر په اړه لوستونکو سره شریک کړی دی. دا کتاب عزیز خان ملیزی او زاهد بنیری په پښتو ژباړل دی چې په 350 مخونو کې چاپ شوی دی. ځوان لیکوال عطا الله ثواب وایي دا کتاب دته د یو شونځي ارزښت لري او فکر کوي که څوک دا کتاب ولولي لیکوالي ته به زړه وشي او لیکوالي ته به وهڅي شي. د دې کتاب په اړه به نور په خپل له ځوان لیکوال عطا الله ثواب څخه واورو.
دا کتاب خو لاوار ژبه روسي ته ترجمه شوی، خو په دې نه پوهیږم چې پښتو ته له روسي ژباړل شوی او که له اردو. د سریزه پاړه رسول حمزه توپ وایي په کتاب سریزه داسې ده لکه الک چې خپل خسرګنۍ کره لاړ شي او خسرګنۍ د میلمستیا په ضیا هغه ته نصیحتونه شروع کړي. د رسول حمزه توپ کمال دا دی چې کیسې خپلې کوي خو تا ته پکې ځان ښکاري. زما داغستان د نړۍ ډېرو ژبو ته ژباړل شوی او هر کام پکې خپل رنګ ویني، خو دغه داغستان د غرونو وطن د پښتنو د سیمې دود کړوړو کورونو کلو موسم او جغرافیا سره بیخي او شان دی. په مثال کې به وګورو، داسې ښکاري چې دلته په مسکو کې خلک په کورونو کې داخلي پخلي لپاره نغري نه لري، ځکه ما خو نه څوک ښځه په ساپیاکو تپلو ولیدله، نه مې کومه ښځه چې د وښو پنډې په سر راغستې وي ولیدله. ما نه د شپېلۍ غږ واورید نه د تبلې. داسې ښکاري چې دلته خلک ودونه نه کوي، یا یې که کوي درز او درست پکې نه وي. د دې ښار په سړکونو ته لرې لرې ګرځم خو ما یوه میګه یا وزه ونه لیدله. پوښتنه دا ده چې کله دلته د خلکو کره میلمانه راشي نو د هغوی میلمستیا له دوی څه حلاله وي. د کتاب خوږوالی د رسول حمزه توپ تنزیه ژبې لا زیات کړی. در سپر کې په پیل کې یو نیم متل یا وینا شته، زه هغه دوه وایم چې مې په یاد دي. سهار د سترګو غړولو سره سمدلاسه د خوب له ځایه مه دانګه، لکه څه چې چیچلی لومړی په هغه خوب غور وکړه چې بیګا دې لیدلی دی. کوچني ماشومان هم لوی لوی خوبونه ویني. په یو زانګو لیکلي ټکي د ابو طالب او محمود له نظرونو سره سره یو نیم شعرونه هم په کتاب کې شته. د بیلګې په ډول یې دغه ژباړل شوی شعر وایم. یو ځل شاعر لیکلو، نظم د پخپله ښځه، ځمکه آسمان یې یو کړل په صفتونو داغې، زما سپوږمۍ ته یې، زما ژوندون ته یې، زما سحر ته یې، ماښام مې ښکلی پتا، چې نه دې وینم زه ژوند مې له زهرو ډک شي، خو دغه وخت ناڅاپي کوټې ته راشي هغه شاعر چې وویني هغه سخته غوسه ورشي. ښځې د خدای لپاره زر له کوټې ووځه، دلته څله راغلي، وخت دې برباد کړو. زما داغستان کتاب هر څوک په خپله ژبه کلتور وطن او خاوره مینوي. یو څو متلونه هم وایم. د ماشوم نوم خو ډېر ښکلی دی، خو ګورو به چې دی لوی شي نو څنګه سړی به ترې جوړیږي. له لرګي نه جوړ شوي چاړه د چرګې غاړه هم نشي غوڅولی. یو څوک به د نانځکو واده وکړي خو له نانځکو بچي نشي راوړی. همدارنګه د خره کته پاس په نه برابرېږي او نه څوک دا سپېزین د خره په شا تړي. رسول حمزه یو ځای لیکي، صحیح ده چې نثر اوږد مزل کوي خو شعر لوړ الوت کوي. په داغستان او دې کتاب کې د ژبې ارزښت بیخي زیات دی. هلته چې کنزل یا خیرا کیږي نو داسې وایي، خدای دې بچی ګونګي کړه چې مورنۍ ژبه ونه وایي. د رسول حمزه توپ یو مثال او خبرو وروسته یوه کیسه هم په لنډو کې کوم. زما لپاره د ولسونو ژبې د اسمان د ستورو په څیر دي. زه نه غواړم چې ټول ستوري له یو بل سره یو ځای شي او داسې یو لوی ستوری جوړ کړي چې نیم اسمان ونیسي. داسې یو ستوري ته اړتیا نشته، ځکه اسمان کې لمر او سپوږمۍ کفایت کوي. پرېږدی چې ستوري وځلیږي، پرېږدی چې هر څوک خپل ستوری ولري. زه له خپل ستوري او آري ژبې سره مینه لرم. زه د هغه ځمکه پېژندونکو په خبر باور لرم چې وایي په واړه غره کې هم ممکن لمن لمن زر پیدا شي. بل ځیلي کې ماشوم په دوه کلنۍ کې د خبرو چل زده کوي، خو انسان ته شپېته کلونه وروسته معلومه شي چې ژبه څنګه کابو کیږي. د یو ادیب لپاره د ژبې حیثیت داسې دی لکه یو بزګر ته چې د خپل فصل څومره خوږ او مهم دی. رسول حمزه توپ کیسه کوي، په پاریس کې غونډه وه، یو څوک مې خواته په منډه راغی، راته وویل زه هم د داغستان یم، دېرش کاله کیږي همدلته یم. هغه وخت چې دلته راتلم مور مې ژوندۍ وه، اوس نه پوهیږم چې هغه به څنګه وي. وایي چې کله زه کلي ته راغلم مور مې یې پیدا کړه. بوډۍ مور یې د زوی په اړه وویل، ویښتان یې څنګه؟ په تندي خال و. اخیر یې وویل، زوی مې تا سره په کومه ژبه خبرې وکړې؟ ما ورته وویل په فرانسوي. د داغستان دغه مور پل سر باندې تړلی رومال را خلاص او مخې پرې پټ کړ. هلته دا روایت دی چې کله یو مور ته د خپل زوی د مرګ خبر ورکړی شي نو هغه خپل مخ پټ کړي. بوډۍ په ژړا ژړا کې وویل، رسول که هغه چرته خپله مورنۍ ژبه هېره کړې وي نو زما لپاره هغه ژوندی نه، مړ دی. زه خوشحاله یم چې دا کتاب پښتو ته هم راژباړل شوی، خو دردېږم دې ته چې ولې ډېرو خلکو ونه لوست. په دې هیله یم چې دا کتاب د ډېرو خلکو په لاسونو او کورونو کې ووینم. رسول وایي، نر او ښځه د مرغه دوه وزرونه دي، که یو وزر نه وي مرغال وط نشی کولی. زما داغستان کتاب هم په سلام شروع او خلاص شوی و او زما خبرې هم په سلام شروع وي، په سلام به یې پای ته ورسوم. السلام علیکم.
له ځوان ځوابه مننه چې خپل نظرې د رسول حمزه توف د کتاب زما داغستان په اړه راسره شریک کړ. حمزه توف د 2003 کال د نومبر په 3مه د 80 کلونو په عمر وفات شو. حمزه توف د داغستان چې غرنی هیواد دی منلی شاعر دی، حتی ځینې مبالغه کوي او وایي که د پخواني شوروي اتحاد په دې جمهوریت کې حمزه توف نه وای دا ځای به چانه پیشنده. رسول حمزه توف په یوه شعر کې وایي: زه روان وم په سفر، درې میرمنو مخشه راسره وکړه. لومړی سر وتکی کړی په یوه ونه، راته ویلې که دې شا کړه، که دې هیر کړم وشکه به توی نه کړم. دوهمه بله ورځ سره ولاړه، منګی یې پر اوژو و، راته ویلې راشه ځنډ ونه کړې بیرته راشه. د درې میاشت ویلی شو، هیڅ یې نه ویل. له اول غره چې پناه شوم لومړۍ ښځه مې شوه هیره، له دوهم غره چې پناه شوم دا دوهم هم له یاده ووتله. خو چې څومره تیرېدمه تیرېدمه له دې غرونو، ها درېیمه یوه په ذهن کې شوه پاتې، نه وتله نه وتله. دا یوازې هغه څوک ده چې هیله راسره دي. حمزه توف په خپل داغستان مین و. دی د یوه شعر په یوه برخه کې وایي: ستوري ډېر دي، سپوږمۍ یوه ده، ښځې ډېرې، مورکۍ یوه ده، ګڼ دي هیوادونه ګڼ دي، خو وطن مې همدا یو دی، خو وطن مې همدا یو دی. دا زدی راډیو ادبی مجلې د پروګرام دا ګڼمو همدومره وه. تر بلې وې مو زحمت شي بر په خدای سپارم.